درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې عموما موږ د ساده رډیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. کو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د سات خبرونه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي د اکی چې په تیر میاش کې 233 وسلوال طالبان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوی دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلې دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفه هفتر وفادار ځواکونه ویلي دوی به د ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې ومیاش کې 233 وسلوال طالبان په بیلابیلو عملیاتو کې وشل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی دي. شاین خولي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، په هریاب او سمنګان ولایتونو کې نه لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 هم شاین خولي اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگه به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
خغل رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک کسان نیولي او همدارس ودرش سره نور وسلوال دولت سره یو ځای شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمېرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم د همدوی پر کارونه دی. د ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 چری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو خنتی جوړ کړي او زکه د دې باغونو د پراخولو پر پلان کار پیل شوی.
په ننګرهار کې ورستیو کې کوم باغونه جوړ شوی دي خو حاصلات ور کړی دي. له همدې امله ورست تر بلې د خرما باغونو ته بلنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کارلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکي ولایت دی. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه خبرونه. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. د پیښې کې د لس افغانانو په شمول 116 کسان وشل شوي. دا جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شو چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران پر توغندیو لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دی د بوئنګ 777 اته سوا الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دي دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورډ او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري ځکه په پیښه کې ښکیل بوئنګ جټل وتکه په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. د الوتکه د سیشن به پورز د امام خمینی له هوایی دګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولويده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلی ټول مړه دي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او پنځه سویډنیان شامل دي. دا په خاتو ساته وروسته لاغه وشو چې د ایران پاوس په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پاوسو وبخې. دا پیخه وروسته لاغه وشو چې د ایران پاوس په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوزي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفہ حفتر وفادار ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس د نیول لپاره جګړه ونه دري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې دور بند غوښتنه کړي. د خلیفہ حفتر د لیبیا د ملي پوس پونوم ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دا د لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د لمنځوړلو لپاره جګړه روانه وساتي چې د په پلازمینه ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. هفتر چې په خای د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي د دې جنرال د ریس په دې معنی نه دی چې په بشپړ توګه د اوربند وخت نه راتوي، بلکې د په وینا د هر ډول اوربند لټنګېدو مخکې باید شرایط پوره شي. لیبیا له هغه وروسته چې په 2018 میلادي کال کې د غلطه د پخاننۍ اوږدې مودې واکمن معمر قذافي له واک لري شو ووژل شو په کورنۍ اخوډب کې ښکیل ده. دا هیواد د محل دوه رقیبې ادارې لري. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې لاغې څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارلو پر طرحې کار پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په سیاسي دود د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبه د شپې را په دیخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابي زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمه حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دوه پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمي یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هوزول نننې یو واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه کوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپل خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل خاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لک تر لګه 13 کسان نیول شوی دي. په کابل کې د امنیتی پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په گزارونو وواژه. لدې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
د هغو ځوانانو دیگر ټول زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلارې جوړه شوې او همدارس د امنیتي مسولانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 کال په وروستیو کې هم د کابل د 1100 امنیتي حوزو امران لدان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوې کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوې اقدامات به د امن پر واستو کې څومره اغیزمن وي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو د خبرونې وروستي ریپورت راخلو، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په اړه یې مجیب الرحمن حبیب زید تفصیل راکړي.
د ټولنیزو او صنعتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تحمینا فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د ذکر له برخې فارغه شوې ده. د یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن صنعتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناست ده او ځغلوي. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو له خوا ځورول شوي او هن ورته سپکه سپوره هم ویل شوی.
بازده با آسانی نمیتونه خانمو درایف بکنه. در حین درایف
بازده یا آسانی سنه میرمنی نشی که ولی چه درایف وکری. در درایف پر محال یعنی دی خلکو نامناسب چلن دیر زیاد دی. دوی متشراون که میرمنی زوروی پخار که لاس قید کهوی اشپلاق ورتوهی او همدارنگ بد چلن ورزرات رسره کهوی چه دا دی دوی پر روحیه دیر بدغیزه کهوی. تخمینه زیاتوی چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل خزینه شي کولای چې په ټولنه کې لا مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د خزینه موټر چلونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خزینه موټر چلونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو چکه درې سوه خزو ته د موټر چلونې اسناد ورکړی دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 امکال لپاره څخه تر دمه کابو درې سوه میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته مو زده کړې ورکړي دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د غوتو پښمیر لاخزو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
مونږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خزو پوړاندې ستونزې زخت زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې غوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لګواخونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم ورسله اتلس کلنی کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنه د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د خزو لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخستې.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماتم نه کی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پراشوټ جمپر حلق قلم راته نیولی و.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکوري طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خود وران کلی غون کې زور شوي، تا خپل تور ګیره همدې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخي څنډې معرفي شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې د مخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی و. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوي په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوه نیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواحات فاروخ مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالی د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر پټغر کې نولي وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو. او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپریږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسی. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګڼې تر اوسه پورې دغه مجلې چاپ شوې دي.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نن سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجلې ځانګړې موضوع ته نه مشخصوي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خپرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپلې خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورنډ ته ځانګړې شوی و، د ډیورنډ کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو ګڼ شمیر مقالې لیکنې راغلي دي. او د وروستۍ ولسمه ګڼه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیری موضوعات په عامه موضوع دي.
تاسو ذکر وکړئ چې د یوې ټولنې له لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلوي او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک یې ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخي سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل له فرهنګ، له افغانستان، له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتی. همدا یې اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ته ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او له راتګ سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی، په دغه برخه کې مو څېړنه هم کړې ده چې 9/11 کوم پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سه یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار وو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول اصل لگ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کوم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل دی، ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یو پیښه په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې موږ سره راغلي دي، او یا اپروچ کمې و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کول مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی چې چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا یو خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه حدا دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته کې په وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه دا چې مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم نسی ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنه نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
د ټولن وضعیت دا دی چې یو خود د پیښه نرستو کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نه وو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د لدغې پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده د دې چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لريواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کده
دا سیدا چې کانه کون که خو ورتن شو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون که کوم غو وایو نو بیا ومو د شو مون به پزای ودری باید چې مون کانه خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته ماسلین دی ام فیل او پی ایچ ڈی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار تا خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې پسلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل په اړه درته وایي چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زه وایم چې لوی علت دا کېدلی شي چې دې بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله، اوس په دوو میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به یې ښه والی وي که بدوالی به وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شی لیکي، یعنی یو غزل لیکي په دوو درو میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاپیره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شم. کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده، ښه نه ده. کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به مو اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسې د مغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅیږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطره نه راځي خفه ده، موده کېږي الهام خاطره نه راځي خفه ده، ملا راکه چې وڅخمه څاښتونو کې شعرونه، او چې څه غواړي له مانه نه پوهیږمه حیران یم، چې څه غواړي لمانه نه پوهیږم حیران یم رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه او راتک ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی راتک ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، که نه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، که نه وایه چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاضت هم پکار دی، خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډیر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکم، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډیر کمزوری یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا نه چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله ناکله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډیر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله. او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومنه خپل حال ته مې خپله ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته او سم لار ښیي.
د زرپانی په نننې پانا کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
زرپانا ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم می لتیش سره څوک ولګید. مخ می ور واړاوه. یو کوچنی حلک می لڅنګ منډه واخیسته. سور زور پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده. لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور می وو. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک می واورید. ها مخ می ور واړاوه. د سره پراشوتی جمپر حلک قلم راته نیولی وو. حلک په جړغک وویل. له جیبه د تلیفون راییست. قلم پر ځمکه ولوید. حلک ته می وکتل. چاو دی یخ وهلی بغوری سرول. حلک په خواره خوله وویل. ډاکټر یې؟ و می خندل. نه بکس دی د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله. هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه. د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم. 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود. خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپل تاواني شو. ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي. هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو. کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي. خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل ولې؟ ستونی مې خوږېږي. ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه. خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست. درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله. بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم. ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي. نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم. بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه مشر زوی زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم. پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري. ناری یې ما اوري. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خې پخې د کیلې پوستکی ته څه خکړې؟ خندا راغله. خیره م کوم. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي. کمی وس وای نو ستونه مې ورنه رايست. هلک په یو موټر پسې منډه واخیسته. خو بیرته لاند را وګرځید. وی ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګرۍ وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهې مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهې په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا
رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټولو پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلاً مومند د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشق بل هیڅ شی نه پیژنده. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به یې ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلي کې په 1213 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلي په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړې. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړې. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی و ځان ته لوکړې. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایا بې قابو کړي. پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالته ډېر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بی وس سوز میوری، ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم. دی وطن حالات نور نشم لیده، دی وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نئی چې زړګی می سپک کړم، د هدیرې خاور کې ورک پلارا، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره،
ته خو دوران کلی رغون کې زور شوی تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړه ما، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړه ما، ډېر راډک شوی چې ښه سپکړه ما، چې راته ډاډ راکړې ووایي چې خدای خو مشتا الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس ارمان په دې کوما، خوف افسوس ارمان په دې کوما چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلار خبرې عزت زور خوړو، پلار خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټی رازن پور خوړو. پلار خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټی رازن پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، لارا په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرت د ننګونو شمله دا سرا ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوي طوفان پراغې، دلته ګلۍ وشوي طوفان پراغې، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلارا ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلارا زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شم. پلار کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم. یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم. د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سورو سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شره خلاص کړم. خو پلار له چا سره مې وس نه رسي، خو پلار له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی. نو ځکه تا بانه کوم وایم، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته. نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته. اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دا خار دومره بدرنګ نو، دا
خار چا دا سے بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار